السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا جیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2022 مارچ د میاشتې 12 نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کلی وایو وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د برتانیې دفاع وزارت لمخه د یوکران پایتخت کیف شمال غربي اړخ کې د روس په سره درنه جګړه شروع شوې. د دې ترڅنګ د هیواد ګڼ شمېر ښارونو تیر چاپېره پروت روسي پوځ درنې بمباري جاري ساتلې دي. د امریکا افغانستان لپاره ځانګړي استازي تامس ویسټ یو وار بیا د طالبانو موقتی خارجه وزیر امیر خان متقی سره د ترکی په اناتولیا ښار کې لیدو کاته کړي. او د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم پوله د پاکستان حکومت بغیر د پاسپورت او ویزی افغانستان ته په تګ راتګ بندیز لګولې او د تورخم په پوله دواړو خواو ته ګڼ شمېر خلک د تیرو څو ورځو راهیسې غیر پاتې دي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د برتانی دفاع وزارت لمخه د یوکران پایتخت کیف شمال غربي اړخ کې د روس په سره درنه جګړه شروع شوې. د دې ترڅنګ د هیواد ګڼ شمېر ښارونو تیر چاپېره پروت روسي پوځ درنې بمباري جاري ساتلې دي. د یوکران نائب وزیر اعظم ایرینا ویریشچوک ویلي امید کوي چې د قبضه کړل شوی ښار میرفول سره سره بنند د جګړې سره مخ ښارونو کې په زرګونو ګیر پاتې خلکو ته د بشري مرستو رسولو لپاره لارې پرانستي وي. پرون د میرفول د ښار انتظامی چارواکو په آنلاین جاري شوی بیان کې ویلي وو چې د تیرو 12 ورځو په محاصره کې 1502 کسان د روس لخوا بمباري کې وژل شوي دي. تر دې وخته په روانه جګړه کې د مرګ جوبلو د شمیر پخلی کول ممکن نه ده. د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي دي چې جګړه مهم پړاو ته داخل شوې ده او د ځایي میډیا تر مخه د دغه اعلان نو وروسته د خلیفې سهار د هوایي بریدونو د خبرداري سایرنې غږیدلې او اعلانات په مختلفو خارونو کې شوې دي چې پکې په خلکو زور راوړل شوې ده. خوندې سیمه ته کډې وکړي د روس ځان لکولو په غرض د هیواد په یوش مر چارواکو یې امریکا نوې بندیزونه لګولي او اروپایي هیوادونو د روس سره کاروباري مت کې خصوصي اسانتیا وو بیرته د اخستو په حق لبندې هم پرون خبرې ترې کړې دي. د روس لخوا په یوکرين د ارغل دریمه اونې روانه ده. د یوکرين صدر زيلنسکي ویلي دا اندازه لګول ممکن نه ده چې او ویل شي ترڅو به دا جګړه روانه وي، خو ویل شي چې خپل مزاحمت به جاري ساتي او دا چې د خپل هدف یعنی ګټې پلو ته روان دي. امریکا پرون د روس یو شتمنه ویکټر ویکسلبرګ او د صدر ولادیمیر پوتین د کورنۍ په دریو غړو د هغه وایاند او ځینې پارلماني غړو باندې اقتصادي بندیزونه پرځای کړی دي. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلین ویلي د امریکا د خزانه وزارت به د روس چارواکي د پوتین لخوا په بیزایا او په بیمانه جګړه باندې رانیول جاری ساتي. تر دې وخت روانه جګړه کې ترشلو لګو پوری خلک کډوال شوې دي او په ډیرو خارونو کې خلک ګیر پاتې دي. د خرکیف گورنر ویلي دي چې د غسیمه کې یو هسپتال د روس ته عسکرو لخوا بمبار شوې ده او تر 500 پوری سکولونه هم تباه کړې شوې دي، خو ماسکو یې نه مني چې ګنې کم هم خلک په دغه بریدونو کې هدف شوي. د امریکا افغانستان لپاره ځانګړي استازي تامس ویسټ یو وار بیا د طالبانو موقتی خارجه وزیر امیر خان متقی سره د ترکی په اناتولیا ښار کې د کاته کړی دی. د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال وایان ویلی دی چې دواړه مشرانو یو شمیر موضوعاتو باندې خبرې کړې دي چې پکې د افغانستان بانکي ذخیرو په اړه هم بحث شوې ده. د وایي چې طالبانو د امریکا استازي ته ویلي دي چې د امریکا لخوا 3.5 ارب خلاص کړل شوی پیسې دي د خیریه ادارو پر ځای د افغانستان مرکزی بانک ته ورکړې شي. د امریکا ځانګړي استازي تامس ویس په خپل ټوئیټر پیغامونو کې ویلي دي چې نوموړي د سپیری بنت جونز چې د بیکورشو افغانانو د ځای کولو د چارو مرستیاله ده د چارج ډی افیر مکری ان ترڅنګ د اناتولیا کانفرنس پر مهال د یوشمیر برخوالو سره ناستې کړې دي. د ویلي دي چې خپل ملګرو او همکارانو سره یې په دې خبري شریک کړي چې نړیواله ټولنه دې ارومرو په ګډه کار وکړي. د ویلي چې د افغانستان په واکمنۍ کې باید چې د افغان ټولنې هر اړخ نمائندګي ولري، حاصل شوی اهداف پر ځای وساتل شي او نور ډیر کار کولو ته اړتیا ده. هغه لی وست په افغانستان کې د پوهنتونونو بلخصوص د خزو لپاره پوهنتونونو د پرانستلو راپورونو هرکلی کړي او دا یو مهم ګام وباله. د امید څرګند کړ چې زیات خلک دغه کې داخل شي، ماحول یې مثبت وي او د ټولو لپاره محفوظ وي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم پوله د پاکستان حکومت بغیر د پاسپورت او ویزه افغانستان ته په تاګ راتګ باندې بندیز لګولې او د تورخم په پوله دواړو خواو ته ګنډ شمیر خلک د تیرو څو ورځو راهسي ګیر پاتې دي. په تورخم پوله د افغان تذکرو یا پاکستانی شناختی کارډونو تصدیق دفتر د یو ځایي چارواکي له قوله یو اونۍ وړاندې تړل شوی دی. دی وایي چې په دې اړه ورته د مرکزی حکومت لخوا په باقاعده توګه امر ورکړی شوی وو. د دې نوې پالیسۍ وروسته په تورخم پوله ګڼ شمېر هغه افغان وګړي چې پکې لویه شمېره ناروغان دي له ډېر ستونزو سره مخ شوي دي او بیرته د تلو اجازه ورته نه ورکول کیږي. د تازه تګلارې په اړه بینرې هم په تورخم پوله لګول شوي چې پر د افغان او پاکستانی کارډونو سره د نه پریښودلو پیغامونه لیکل شوي. وړاندې به پاکستان حکومت په مهاجر کارډ او افغان تذکره باندې ناروغانو او بغیر د اسنادو کسانو ته افغانستان ته تلو اجازه ورکوله. نږدې څلور میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت په وړه کچ کاروبار کوونکو باندې د کاروبار کولو بندیز پر ځای کړی وو چې له سبب یې په سیمه کې ګڼ شمېر خلک د بیروزګارۍ سره مخ شوي دي. پښتونخوا ته په اورپی خستونځو د بحث لپاره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه د خیبر پښتونخوا په بنوخار کې د پښتونخوا سیاسي مدني قومي مشرانو او پوهانو درې ورځنی جرګه نن په دویم ورځ باندې هم روانه ده او پکې یو شمېر مشرانو ویناګانې کړې دي. د جرګې یو منتظم دی ورډیو ته ویلي دي چې د جرګې په پای کې به پښتونخوا ته د اورپی خستونځو په اړه باندې یو اعلامیه جاری کیږي چې پکې به د حل لارې هم ښکارا کوي. د پښتني سیمې ستر سیاستمدار فیصل خټک ویلي دي چې د پښتنو په خاورو د یو بل جنگ ویره ده د کومې مخنیوي په خاطر چې د غونډه کې مشرانو خپل اندېښنې څرګند کړې دي. په غونډه کې وینا کوونکو په وار وار د خپل سیمو په بدحالۍ خبرې کړې او د هغې په ذمه وارو یې ګوتې پورته کړې دي. په جرګه کې ګڼ شمېر ښځو ترڅنګ د پښتونخوا صوبې د چترال او نورو ژبو ویونکو ته هم بلنه ورکړې شوې وه. وینا کوونکو د پښتنو په خاوره د بدامنۍ مخنیوي په وسایلو د اختیار او د پښتنو په خاوره د بیروزګارۍ په اړه باندې ویناګانې کړې دي. د پاکستان ډان رسپانه د حکومتي چارواکي د خولې لیکي چې د نړیوالې مالی مرستندویا ادارې IMF او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې د جمعې په ورځ د ختمېدو پر ځای ګل ورځې ته غزیدلې دي. دغه خبرو کې ناست یو حکومتي چارواکي له قوله ډان رسپانه لیکي چې IMF په مهمو اقتصادي اصلاحاتو باندې د حکومت ښکارا پرمختګ نه کولو په دریز باندې اندېښنې ښودلې دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد مو هم راځو د مهمو راپورونو پر لور. د اوکران پلازمینه کیف په شمال لویدیس کې د خالی شنبه پوره سخته جګړه روانه ده. روسي ځواکونه د پلازمینه په 25 کیلومتر کې سره راټول شوې دي. په ورته وخت کې په ګڼو خارونو کې د هوایي بریدونو په اړه خبرداري اوریدل شوې. د اوکران د دفاع وزارت ویلي دوی د ویسل کیف سره نږدې د اوکران یو هوایي ډګر هم ویجاړ کړی دی. بل پلو امریکا او متحدینو یې پر روس نوي بندیزونه لګولي. د اوکران د روسي حالاتو په اړه بشپړ راپور زموږ له همکار ارباب محمود علي څخه اوري.
د روس دفاع وزارت ویلي دي چې دوی د واسل کیف خار سره نږدې د اوکرين هوایی اډا او د وسلو ډیپو تبا کړی دی. د اوکرين خارجه وزارت ویلي دي چې د روس ځواکونو په ماریوپول کې یو جماعت پنخه کړی دی چرته چې تر اتیا پورې خلکو پناه اخیستې وه. په دې کې ځینې خلک د ترکی وو. ټاکل شوی ده چې د خالی پورس یعنی نن په یو شمېر علاقو کې د ګیر خلکو د وتلو لپاره محفوظ لارې خلاصې کړل شي او د کیف سمی او نور علاقو خلک د جګړو نه ځان بچ کولو لپاره علاقه پرېږدي. د اوکران نائب وزیر اعظم ارینا ورشک په یو ویډیو کې تمسر ګنده کړی دا چې ټاکل شوی لارې به خلاص شي او دا چې روس په د ډزبندې په اړه خپل ذمہارې په خټ ډول تر سره کړی. روس په اوکران کې لا په نور علاقو کې هم جګړه شروع کړې او د اوکران په مغربي علاقو کې یې ځایونه پنخه کړي او داسې ښکاري چې روس د سرخار کیف سره نږدې ځواکونه راغونډوي. امریکا او ائتلافیانو یې په روس بندیزونه نور هم سیوا کړي دي. د امریکا د دفاع او چارواکي د نوم نصر کندول په شرط پخله کړي چې روس د اوکرين مغربي علاقې په نخښه کوي او د جمعې په ورځ په لوسک او ایوانوف فرانکوسک کې هوایی ډګرونه په نخښه کړي دي. روس په اوکرين د عملیاتو د پیل راسي د 200 نه زیات میزایل په اوکرين ورولې دي. دغه چارواکي زیاته کړه چې د روس د ځواکونو وړاندې دسته د سر خار کیف نه 15 کیلومتر لري د خار په شمال غربي سیمه کې دا قدروس پلوه دسته خارته نږدې شوې دي. دی وايي د اوکرانی ځواکونو لخوا سخت مقابله روسي ځواکونه پریشان کړي دي. د کې وای د روس د ځواکونو کوتروسه جاج واخستل شي نو دوی نه تجربه کار ښکاری یو داسې پوز نخ کاری چې ډېر لوی توان لري. خو دې وای داسې لګي د روس ځواکونو په شروع کې د خپل غلطونه زدکړي کوي. او د ماریوپول ښار چارواکو ویلي دي چې په ښار د عملیاتو د شروع کېدلو را په دیخوا د روس په ډزو کې د 1500 زیات عام خلک وژل شوي دي. د دې داوه د آزادو سرچینو نه پخلی ممکن نه دی. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د چمې پورس په یو ویډیو کې ویلي دي چې دا نشي ویلي چې کله به خپل علاقې آزاد کړي، خو په داسې مقام دي چې ویلي شي دوی به داسې وکړي. دوی نور وضاحت نه دی کړی. امریکا د چمې پورس په روس نوې بندیزونه لګولې دي او د روس نه یې په شرابو، په هیرو او سمندري خوراکونو خپل هیواد ته په راوړلو پابندي لګولې ده. امریکای، اروپایي اتحاد او د اوو کټو سنتي هوادونو ډلې ویل دي چې په اوکرين د قبضې په جواب کې روس سره به تجارتي رابطې ختم کړي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ترنو اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د افغانستان په اړه راپور لرو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټاماس ویسټ تازه په ترکیه کې سره لیدل دي او د افغانستان په سیاسي او اقتصادي حالاتو خبرې کړې دي. دواړو مشرانو په دې موافقه کړې چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو څخه نیمایي چې د امریکا د ولسمشر د فرمان لمخې ازادي کړې شوې دي په افغانستان کې خیریه بنسټونو ته ورنکل شي، بلکې دا باید د افغانستان مرکزی بانک ته ورسیږي. په دې اړه بشپړ راپور زموږ د همکار محمد اکرام څخه اوري.
طالب چارواکو ویلي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د امریکې د ځانګړي استازي ټاماس ویسټ سره د افغانستان د کنګل شوو پیسو په حق له خبرې کړي. دواړو مشرانو د افغانستان په سیاسي او اقتصادي حالاتو باندې دغه خبرې د ترکی په اناتولیا ښار کې د لیدو کتو په وخت کړي. ټاماس ویسټ په ټوئیټر باندې لیکلي دوی ګټورې خبرې اترې کړي او زیاته کړي د افغانانو لپاره په مهمو مسلو باندې خبرې کړي چې په هغه کې اقتصادي ثبات، پرمختګ، تعلیم او تجارتي هوایي سفرونه شامل وو. ټاماس ویسټ ویلي امریکا د طالبانو سره د متحدینو او شریکانو نظر شریک کړي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو سره ښکېله پاتې شي او په افغانستان کې د پوهنتونونو د پرانستو هرکلی کړي او دا یو مهم ګام بللی. ویسټ هیله څرګنده کړې چې زیات خلک دغه کې داخل شي، ماحول یې مثبت وي او د ټولو لپاره محفوظ وي، خو نوموړي زیاته کړې چې لا هم زیات کار باید ترسره شي. ویسټ وویل د بشري حقونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو او په حکومت کې د افغان ټولنې د ونډې زیاتولو په برخه کې لا نور کار ته ضرورت دی. د ویلي چې له خپلو ملګرو او همکارانو سره یې په دې خبرې کړې چې نړیواله ټولنه دې هرومرو په ګډه کار وکړي. د افغانستان تلو نیوز خبري ادارې د بهرنیو چارو وزارت ته خپلې ویلي متقی او ویس په دې موافقه کړې چې د افغانستان د مرکزی بانک 3.5 بلیون راخلاصې شوي پیسې به نړیوالو خیراتي ادارو ته نه ورکول کېږي او نه به په بشري مرستو باندې لګول کېږي. د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر لیکلي افغان اړخ یو ځل بیا دا خبره کړې چې یادې 3.5 بلیون ډالره او پاتې 3.5 بلیون نورې ډالرې باید راخلاص شي او د افغانستان مرکزی بانک ته دې ورکړل شي، ځکه چې دا ټولې پانګې د افغانستان د خلکو پورې تړلې دي او یوازې دوی د دغو پیسو په حق له فیصله کولی شي. د طالبانو وزارت ته هم ویلي چې متقی په دغه لیدنه کې دا ویلي چې د افغانستان د بانکونو د پیسو د نیولو سره به د طالبانو او د امریکا اړیکو باندې منفي اثر پرېوځي او وایي چې دواړو غاړو په دې موافقه کړې چې داسې لیدنو ته به دوام ورکوي چې په اړوند مسلو باندې خبرې وشي. د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د نسکورېدو وروسته امریکې د افغانستان د مرکزی بانک 9 بلیون ډالره کنګل کړې وي. د امریکې صدر جو بایدن د فروری په میاشت کې یو صدارتي حکومنامه لاسلیک کړې وه د کوم تر مخه چې د امریکې په بانکونو کې د افغانستان منجمد شوو 2 ارب ډالرو نه به 3.5 ارب ډالره افغانستان ته ورکړل شي او 3.5 ارب ډالره نور به په امریکا کې د کال 2001 سپتمبر تر کر حملو کې د متاثر شوو خلکو کورونو ته ورکړل شي.
درنو اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ودا په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باوري د تحریک د جمع کولو پر سر سیاسي سیالي او هلې ځلې دومره زیاتې شوې چې عمران خان یې دې ته مجبور کړ چې د مخالفو سیاسي مشرانو پر ضد لس پکاوي ټکی ویناوي وکړي. تر اوسه پورې حکومتي او مخالف سیاسي ګوندونه دواړه د خپلې ګټې خبرې کوي. په دې اړه د ډیوی خبریال الیاس خان له یو شمېر څېړونکو سره غږېدلی او دا راپور پرې رسولی دی.
په داسې حال چې پاکستان کې د مخالفه ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باورۍ تاریخ جمع کولو وروسته سیاسي تاوتریخوالی په زیاتېدو دی او دواړه خواوې دې تاریخ کې د ګټې دعوې کوي. پاکستانی مطبوعات او ټلویزیون چینلونو باندې هم یو تود بحث روان دی او ځینې څېړونکي نظر لري چې د حکومت ورځې ختمې شوې دي او همدغه وجه ده چې وزیر اعظم یری اخیسته دی او د مخالفه ګوندونو مشرانو پر ضد سپکې خبرې پیل کړې دي. وی او ای ډیو سره خبرو کې څېړونکي امتیاز عالم وائی
عمران خان نے جو زبان استعمال کی ہے وہ مسلسل بدزبانی کر رہے ہیں, گالی گلوچ کر رہے ہیں, لگتا ہی ہے کہ بالکل بھوکھلا گئے ہیں.
د دې تاوتریخوالی ذمہ وار حکومت پخپل دی. د وزیر اعظم عمران خان لخوا چې کومه غلطه ژبه کارول کیږي او کنځل کیږي د دې نه د ښکاری چې هغه پخپل یری اخیست دی. د امتیاز عالم په وینا چې د حکومت خپل اتحادیان د دوی نه بیلیږي او راتلونکي دوه درې ورځو کې به تاسو وګورئ چې څه کیږي. نوموړي زیاته کړه چې دا دواړه خواوې خپل خپل زور لګوي او طاقت کاروي او د دې وجه دا ده چې پاکستان کې سیاسي کلتور تر دې دمه دومره توانېدلې نه دی چې د جذباتو پر ځای د هر څه په یو جمهوري طریقې سره سرته ورسي. د بے باورۍ تاریخ دپاره کومه نیټه لا تر دې دمه خو نه ده ورکړې شوې, خو بعضې مطبوعات د خپلو سرچینو له قوله وایي چې کېدای شي سپیکر د قومي اسمبلۍ غونډه د ګل په ورځ راوغواړي. په قومي اسمبلۍ کې دا وخت د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او د دوی د ائتلافي ګوندونو د وټونو شمېره یوسل یو کم اتیا ده او مخالفه ګوندونو شمیره یوسل دوه شپېته ده او د تاریخ کامیابیدلو لپاره مخالفه ګوندونو ته د یوسل دوه اویا اوټونو ضرورت دی. بل لوري ته پرون د وزیر اعظم عمران خان لخوا په کوز دیر کې یو اولسي غونډې ته د وینا په مهال د مخالفه ګوندونو په مشرانو د سختو زیاتی نیوکو وروستو بعضې وفاقي وزیرانو هڅې پیل کړي دي چې روان سیاسي تودوالی راکم کړي. د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودھری په خپل یو ټویټ کې ویلي چې حکومت او اپوزیشن ته جوړجاړي په لور اتلل پکار دي او په ګډه سره د دې هر څه یو سیاسي حل راوخل پکار دي. د کورنو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید نن خبریالانو ته وویل
همیں صلح صفائی کی طرف جانا چاہیے کیونکہ انہوں نے ہارنے ہارنے کے بعد پھر بھی ہمیں تنگ کریں گے.
مونږ ته روغ جوړی په لور اتلل پکار دي. مخالفه ګوندونه خو به هسې هم ماتې خوري او خبر داوي چې دوی مونږ لږ نرم کړو, ولې چې د ماتې وروسته به دوی بیا شور جوړوي. شیخ رشید اپوزیشن باندې غږ وکړو چې ټول ټاکنو کې یو کال پاتې دی او خبر داوي چې انتظار وکړي او انتخابونو ته تیاری وکړي, خو مخالفه ډلو د وفاقي وزیرانو دا بیانیه رد کړې ده او دې ته په جواب کې د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنګزیب ویلي دي چې په سیاست کې عمران خان اچولی دی او مفاهمت یا خبرې ترې هغه خلکو سره کیږي چې سمه خوله چلوي او جمهوري سوچ لري او یو کنزلمار سره خبرې ترې نشي کېدی. هم د دې تر څنګ د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار پر ضد د ممکنه عدم اعتماد تاریخ روړلو په ترڅ کې هم حکومتي او مخالفه ډلو خپلې هلې ځلې تیزې کړې دي. او حکومتي ګوند پی ټی آی یو مهم خفه غړي علیم خان په لندن کې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف سره لیدل قتل کړي دي او د پنجاب اعلی وزیر هم دې لړکې د خپل ګوند او ائتلافي ګوندونو غړو سره ملاقاتونه تیز کړي دي. بل لوري ته مطبوعات د خپلو سرچینو له خولې وایي چې اپوزیشن د سینټ چیرمن صادق سنجرانی د خپلې چوکۍ نه د لرې کولو هم پریکړه کړې ده او د دوی وینا ده چې د سینټ چیرمن د وزیر اعظم پر ضد د بے باورۍ تاریخ وړاندې کولو وروسته پرله پسې جانبدار لیدل کیږي او تیر ورځې د قومي اسمبلۍ سپیکر اسد کیسر سره د اسمبلۍ غونډه را بللو باندې مشاورت هم کړی و. الیاس خان, وایس آف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا سیډونکو وای د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باورۍ تحریک له جمع کولو سره سیاسي تاوتریخوالی زیات شوی دی. عمران خان تیر ورځ په دیر کې غونډې ته وویل چې د بے باورۍ تحریک رایا چولو نه یو ورځ وړاندې یې د اسلام آباد ډی چوک ته خلک راغوښتي دي. د مخالفو سیاسي ګوندونو غړي وایي چې عمران خان د خپل ګوند پلویان راغواړي. دوی هم په دې خبره غور کوي چې خپل پلویان ته د اسلام آباد ډی چوک ته په هغه ورځ دراتو وایي. نور حال د ارشد مومن په دې رپورټ کې اوري.
وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا ډیر زیدل کې یو جلسې ته خپل وینا کې ویلي د بے باورۍ رای اچولو په ورځ د اسلام آباد دی چوک ته خپل پلویان ذکر غوښتي چې دوی ته وښیي چې زمون قوم لجوندې دی، زمون قوم په امر او بالمعروف باندې ولاړ دی، او مخالفه ګوندونو ته یې په اشاره وویل چې په شل شل کروڑه د خلکو د ضمیر اخیستو کو مسوده کوي، دې ته به نه پرېږدي. په دیر کې د جلسې پس د خبر پختونخوا الیکشن کمیشن، وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلی محمود خان او جلسه کې ګډون کوونکو نورو وفاقي او صوبای وزیرانو ته نوټیس جاری کړي چې د الیکشن کمیشن د بلدیتی ټاکنو په دوران د کوډ اپ کنډکټ خلاف ورزي شوی او په 14 مارچ دوی ته د پیش کېدو هدایت جاری کړي دي. مخالفه ګوندونو لا هم د عدم اعتماد په ورځ خپل پلویانو ډی چوک ته دراغوښتو کومه پریکړه نه ده کړې. خود پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د ګون یو ویان جلیل جان دی وتول د عمران خان د اعلان وروسته دوی هم سلام مشورې کوي چې په دغه ورځ خپل پلویان د راغوښتو یا نه راغوښتو پریکړه وکړي. جلیل جان د یو سوال په ځواب کې ویل چې د مخالفه ګوندونو د پلویانو یو بل ته مخامخ کېدو سره اشتعال زیاتې دي شي، او په دې خبره عمران خان تورن کړ چې د پارلیمان خبره سړکونو ته رسیدل غواړي.
د چهارشنبه
په ورځ مسخوتن د اسلام آباد پولیسو د پارلیمان سره نږدې پارلیمان لاجز څخه د جمعیت علما اسلام یو تنظیم د انصار الاسلام اتل لزغړی نیولی او د پارلیمان په ځینو غړو تشدد هم کړی و چې د مولانا فضل الرحمن لخوا په ټول هیواد کې د احتجاج کولو د دړکو وروسته بیرته خوشی کړی شو. په اسلام آباد کې خبریال عبدالله مومند وای د سیاسي ګوندونو ترمنځ وضع د وړاندې نه د تاوتریخوالي ښکار ده، او کچرته د حکومت او مخالفو ګوندونو په لویان په اسلام آباد کې په دغه ورځ یو بل ته مخامخ شي نو د تصادم خطر موجود دی.
پاکستان سیاست چې دی اوس د سخت تاوتریخوالي طرف روان دی.
د زیارت پر ورځ پارلیمنت لاجز کې د جمعیت علما اسلام د غړو سره تاوتریخوالي وروسته حکومت اعلان کړی چې د بے باورۍ تحریک په اړه د رایو اچولو پر ورځ به رینجر او ملیشا د پارلیمان په امنیت ساتلو ګمارل کیږي. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې د مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي قانون په لاس کې اخیستونکي څوک به هم نه پرېږدي. نوموړي ویلي پریکړه شوې چې د الیکشن په ورځ د پارلیمان ودانۍ، د پارلیمان غړو کورونه یا ایم این ای لاجز او زوړ ایم این ای هاوس د حفاظت لپاره به رینجر او ایف سی وګمارل شي، او څېړونکي نظر لري چې د سیاسي ګوندونو غړي به هم د بے باورۍ د رای اچولو په ورځ دی چوک ته پرې نه ښودل شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
مطبوعاتي رپورټونه وایي په دې وروستیو کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا د اعلان شوي ټکس امنستي سکیم بجلی او پټرول باندې د ورکړل شوي امدادي قیمت له کبله د حکومت او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ترمنځ روانې خبرې په نامعلوم لوري روانې دي. اقتصاد پوهان وایي تر څو چې د حکومت پر ضد روان سیاسي طوفان نوی تم شوی نو د IMF لخوا به د شپږ بلیون ډالرو د پور پروګرام لاندې حکومت ته اووم قسط ترلاسه کېدل ناشونی وي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د جدو حسین بدی رپورټ کې اوري.
ورسپانې ډان د یو حکومتي چارواکي د خولې لیکلي چې د پالیسۍ په مهمو چارو د ځنډ لقبل د نړیوالې مالیاتي ادارې او د پاکستان د اړوند د چارواکو ترمنځ په انلاین بڼه روانې خبرې د جمعې پر ورځ د ختمولو پر ځای دا د راتلونکي ګل ورځې پورې غځول شوې دي. ورسپانې ډان د دغه خبرو برخوال د یو حکومتي چارواکي د خولې لیکي چې د نړیوالې مالیاتي ادارې ډلې په مهمو اقتصادي اصلاحاتو باندې د حکومت د یو ګام مخکې او د یو قدم شاته د تلو په ریس اندېخنې خودلې دي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبريال مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیو ته وای تر سوچ د هیواد د نن د حکومت پر ضد روان سیاسي طوفان نوي تم شوي نو دا تم نه دي کېدل پکار چې د نړیوالې مالیاتي ادارې سره به د پور تر لاسه کولو لپاره روان خبري بریالي شي.
لیکن اگر یہ پرائسز بڑھتی ہیں اور 130 یا 150 کی طرف جاتی ہیں ال کی پرائس تو ہمارے پاس IMF کے علاوہ کوئی چارہ نہیں.
هغه وای ک په نړیواله کچه د تیلو بي زیاتېږي نو د پاکستان سره ایم ایف ته د تلو نه پرته بل لار نشته، او بلخوا حکومت چې دا مهال کوم سیاسي مهم جوړی کوي د هغې د بدو اغیزو د مخنیوي لپاره به ورسره هم پیسې نه وي. حکومت ګڼل چې د خپلې واکمنۍ په لومړی دریو کلونو کې به په اقتصادي توګه مشکلې فیصلې وکړي او بیا به په اخري دوو کلونو کې اولس ته څه ناڅه اسانۍ ورکړي، خو داسې ونه شول. په دې اړه د نیوز اخبار کې چاپ شوې خبر کې ویلي شوي چې د ایم ایف چارواکو په خپلو خبرو کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د لوري په دې وروستو کې د پیټرولو، ډیزلو او بجلی په نرخونو کې په کمښت راوستو او صنعتي څانګې ته د ټیکس څخه د چوټ ورکولو په ریلیف پیکیج باندې هم شدید اعتراضونه راپورته کړي دي. ښکاره دي وي چې دا مهال د پاکستان تجارتي خساره 2.2 بلیون ډالر ته رسیدلې، او اقتصاد پوهان وایي که اقتصادي حالات هم داسې پاتې کیږي نو دا خساره 45 بلیون ډالر ته رسیدلی شي. اقتصاد پوهان وایي د تجارتي خسارې د ډکولو انحصار هم په ترسیلات زر دی، خو هغه هم دا وخت په لاندې را روان دي. شمیرې ښایي چې د روان مالي کال تر لومړۍ 2 میاشتو پورې د هیواد د بجټ خساره هم 1.2 بلیون ډالر ته رسیدلې ده، او یوازې د جنوري په میاشت کې دا کچه 2.6 بلیون ډالر ریکارډ شوې ده. څېړونکو امکان څرګندوي چې بجټ خساره د جون تر میاشتې پورې 40 بلیون ډالر ته پورته کیدی شي، او دا به د پاکستان په تاریخ کې د بجټ تر ټولو زیاته خساره وي. دا بزنس ریکارډر ورسپانې د اقتصادي چارو خبریال طاهر امین وایس اف امریکا ډیوا ته وایي کو حکومت د ایم ایف شرطونه مني نو بیا به حکومت ته د نورو نړیوالو مالیاتي ادارو او بانکونو څخه قرضې ترلاسه کول اسان شي، او کو دا نه مني نو د ایم ایف سره د پور د روان پروګرام نه به وځي.
و خبرې یو خو به ګورمنټ کمټمنټ ورکړي چې یاره دا سبسډیز او دا کنسیشن سکم دي، دا سکیم سکم دي، دا موږ واپس اخلو، او کدا نه نو ګورمنټ به د الټرنیټیو پلان ورکړي. الټرنیټیو پلان چې کوم دی، کومل کې چې کوم سیاسي حالات جوړ شوی دي داغه مطابق الټرنیټیو پلان ډیر زیات ګران دی. نو ټیکسونه لګول په دې ټیم کې نشي کولای. نو دا چې سبل څه اقدامات کوي چې داغه نه ریوینیو چې کوم ټارګټس دي یا ټیکسیشنز په مت کې چې کوم انکم راتلی شي هغه انکریز شي.
نړیوالې مالیاتي ادارې د 6 بلیون ډالر د پور پروګرام لاندې تر اوسه پورې پاکستان ته 3.5 بلیون ډالر رقم ورکړی دی، او دا رواني خبرې د شاوخوا 1 بلیون ډالر پور ترلاسه کولو لپاره کیږي.
په تورخم دروازه د پاکستان حکومت بغیر د پاسپورت او ویزه افغانستان ته په تګ راتګ بندیز لګولل دی، او په تورخم د افغان تذکرو یا پاکستانی شناختی کارتونو تصدیق دفتر یې وونه وړاندې تړل شوې ده. د دې نوې پالیسۍ وروسته په تورخم ګڼ شمیر هغه افغان وګړي چې په زیات شمیر ناروغان هم پکې دي لډې روستوندو سره مخ دي، او بیرته د تلو اجازه ورته نه ورکول کیږي. وړاندې به پاکستان حکومت په ماجر کارت او افغان تذکره مریضان او بغیر داستانو کسانو ته افغانستان ته د تلو اجازه ورکوله. په تورخم د تلو راتلو نوې پالیسۍ نور حال په خبرنه د دې خبريال عثمان خان په دې رپورت کې اوري.
د خیبر ضلع چارواکو د نامې نه خودلو په شرط ډیوته تایید کړې ده چې په دې لړ کې د مرکزي حکومت د لوري په باقاعده توګه اعلامیه جاری کړې شوې ده، او په تورخم پوله د ضلع انتظامیه لخوا بینری هم لګول شوي په کوم لیکل شوي چې په تذکره افغانستان ته پتلو مکمله توګه بندیز لګول شوي، او هیڅ څوک دې په تذکره افغانستان ته تلو دپاره تورخم ته د راتلو زحمت نه کوي. حبیب ګل چې په خپل مریض دی او د ننګرهار ولایت سره تعلق لري، ډیوته وایي د تیرو 2 ورځو راسي په تورخم پوله موجود یم، افغان تذکره او جر کارډ لرم، خو افغانستان ته د تلو اجازه راته نه راکول کیږي. وای زما پرنګ نور هم ډیر مریضان او د زیات عمر کسان ډیر د تکلیف سره مخ دي.
ما سره زه خپل مایب مې ما او ماجر کارډ هم را سره شته، تذکره هم لرم، او هغه هم نه بری دی، او نور ورونه هم سره تذکره هم شته، دغه سره پاسپورت هم شته، خو ویزه نه لري. بس دغه کې پاسو دا 2 ورځې 3 ورځې کیږي مونږ د پاسو بزګار یو اخینو کوټلو کې بتکله ډوډۍ ملو شکل نشي. بس دا حساب ده ډیر پاسو غلی ولا
د تیر شپږ کالو راسي د نوي پالیسي وړاندې به افغان وګړي افغانستان ته د تورخم د لاري په تذکيره او ماجر کارت اوړي دي. شو څوک چې به د چمن یا په نورو لارو بغیر د قانوني اسنادو راغلي، خو د افغانستان نه به دوی ته پاکستان ته په ماجر کارت یا تذکيره بیرته دراتلو اجازه نه و. دغه ډول د خیبر ضلع لنډی کوتل تحصیل شینواری قبیلې خلکو ته به هم په شناختی کارت افغانستان ته د تلو راتلو اجازه و، خو نجدي سلور میاشتې وړاندې په دغه مقامي خلکو په ورکوټي کچه کاروبار کارکون کی زئی خلق هم بندیز لګول شوی. دغه کسان وای د حکومت نوی پالیسۍ لامل دوی د کډمو سره مخ دي، ځکه چې د پولی دواړو خواو خپل خپلوان لري او روان حالاتو کې په غم خادای کې ډیر د ستونزو سره مخ دي. یار محمد د پیښور بورډ بازار کې افغان دکاندار دی، وای د پاکستان حکومت نوی پالیسۍ افغان وګړي د تشویش سره مخ کړی دي. دیو ته وای افغانستان روان وضعیت کې پاسپورت جوړول یا د پاکستان ویزه ترلاسه کول ډیر ګران کار دی. باید د پاکستان حکومت دی بی وس افغان ولسته اسانۍ پیدا کړي، نه چې مشکلات.
پاکستان هو زمونږ ګاونډي هیواد، مسلمان ګاونډي هیواد هم دی، نو چې دی موږ سره دونه سختي او دونه مشکلات کوي، باډر دونه راته سختي کړي دي چې مریضان او تنور نه پرېږي نو موږ کومه خواته لاړ شو. هغه مخکې د دې حکومت نه مخکېنی حکومت کې موږ تسهولت زیات وو، د طالبان حکومت چې راغله موږ د تورخم مسلې ډېرې زیاتې شوي.
په تورخم کې به د کامی اسنادو ادارې نادرا او ضلعي انتظامیه په شریکه دفتر د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کډوالو په ماجر کارډ او تذکیره دواړو هیوادونو ترمنځ د تلو راتلو تصدیق کولو، او پاکستان حکومت به بغیر د ویزې مریضان ښځو او ماشومانو ته اجازه ورکوله. خو نوی پالیسۍ لاندې هر افغان وګړي د پاره ویزا او پاسپورت لرل لازمی ګرځول شوی دی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
بانو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په قربتوب یا پښتون قومي جرګه بنو دوام لري، او یادګون وايي په جرګه کې پښتنو ته په ورپېښو مسلو بحثونه روان دي او د حل لپاره یې اعلامیه هم خپریږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي ویان رضا محمد رضا وایي جرګه روانه ده، مشران راغلي دي، بحثونه کیږي، په بحثونو به شریک اعلامیه خپریږي. بشپړ راپور له عدنان بیټنی څخه اوري.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي ویان رضا محمد رضا وایي جرګه روانه ده، مشران راغلي، بحثونه کیږي، په باسنو بشریکا اعلامیه خبريږي. وایس اف امریکا دی وسره په خبرو کې هغه وویل په شریکا اعلامیه کې به پښتنو ته پور پیښو مسلو حل لاره رايستل کیږي. هغه زیاته کړه تر اوسه پورې په جرګه کې چې څومره بحثونه شوي هغه په لر او بر کې د پښتنو په سیمه د بد امنۍ او د پښتنو د وسایلو په اړه شوي دي.
جرګه به یو ډیره تاریخي اعلامیه جاری کړي، په دې کې به د ازمور د کام ټول ستونزې سیده د هغه د حل لاره بلټي. داسې غوښتنې به قومي فیصلې به دا قومي فیصلې به دا وي چې له موږ سره څه کم زیاتوبونه روان دي، بیسې ته قوم د دې د مخنیوي وسی، په دې کې به د کام ټول ستونزې به په دې کې رانغښتې شي تر علي وزیر پورې.
جرګه تر اغلی سیاستوال افراسیاب خټک وویل په دې وخت کې پښتنو ته د جرګې سخت ضرورت وو، ځکه چې په لر او بر کې پښتانه د یو قسم حالاتو سره مخامخ دي. هغه ویل په افغانستان کې د بد امنۍ څخه د پولي دی غاړې ته پښتانه اغیزمن کیږي، او کدل ته بد امنۍ وینې د پولي پورې غاړې ته هم د هغې اغیزې وي. خټک ویل د دې جرګې یو ارزښت داده چې اوس به د جرګې د لارې هغو کوترو ته ویل کېدی شي چې د پښتنو په سیمه کې د ورانی نه جوړوي.
داسې ښکاري چې نوی لړې ورېځې لیدای شي، تورې ورېځې لیدای شي. نو دا مشران چلته راټول شوي دي، دوی به په زړو زخمونو پر هر باندې مرهم ولګي، او د نوی تیرو نه جنگ نه به دا خلک ساتلو لپاره لارې پیدا کړي، ځکه چې داسې معلومیږي چې د سیمې کې حالات مخ په خرابېدو دي، او خدای دې ونه کړي که بل جنگ کیږي نو د تیرو جنگونو به خلکو نه هیر شي، داسې به مشکل راځي. نو دا جرګه دې وخت کې د ذمہواري لري چې د دې بحران نه، د دې مشکل نه د وتو لارې وشي.
په جرګه کې ګډونوال وړاندې لوني وایي د جرګې ته شجه راغوښتل سوي، او د شجه په استازیتوب دوی جرګې د شجه په اړوند یو شمېر وړاندیزونه وکړل. هغه ویل دی وړاندیز وکړل چې د شجه ته د تعلیم، جایداد او اقتصاد برخه کې پوره پوره حق ورکړی شي. لونه زیاته کړه په دې جرګه کې شجه ته پوره استازیتوب ورکړی شوی، کوم چې د جرګې د ارزښت او شجه ته په پښتنه ټولنه کې د امنیت ورکولو اکاسي کوي.
د شجو استون زیاده شجه لپاره چې کوم ځای ورکړی دی، د شجه لپاره تعلیم، شجه ته په جایداد کې حق، شجه ته په سیاست کې حق برخه، او خاص کار شجه ته په فیصله ساز ادارو کې برخه چې د خپل فیصله تاورولې.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په قربتوب په بنو کې پښتون قومي جرګه پروند جمعې په ورځ 11 مارچ نه پیل شوه، او سبا د اتوار تر ورځې پورې به دوام لري. عدنان بیٹنای، ډیوا، بنو.
پاکستان د هند له خوا د پاکستان په خاور د هندي میزایلو د لګیدو د پیښې پر سر د عدالتي پلټنو کولو پریکړه رد کړې، او په دې اړه د ګډو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د معاملې د نړیوالې ورورولۍ په وړاندې راوچتولو اعلان هم کړی. پیر ولای شاپری او راپور استولای.
د هند دفاع وزارت بیان تر مخه د معمول لساتنې عمل په وخت په اتفاقي ډول یو هندي میزایل پاکستانی علاقې کې غورځېدلې خو د اطمینان خبر ده چې دې کې څه ځاني زیان نه دی شوی. د دفاع وزارت دغه پیښې وجه تکنیکي خرابي ګرځولې ده. بیان زیاتوي چې هند حکومت د دې نوټس اخیستې او د عدالتي پلټنو کولو یې پریکړه کړې ده. دور وزیروان ده پاکستان ده فوز ویان جنرل بابر افتخار په هند باندې ده پاکستان ده فضائی حدونو ده خلاف ورزه تور لگاولیو. اغو ویل په نهم مارچ باندې ده هند څخه یو الوتون کې سیس پاکستانی حدونو ته راننه وته و. ده جنرل بابر افتخار په خبره ده پاکستان په وخت ماخام تقریبا اوه بجې د غسیز میاچنو علاقه کې غورځېدلې و. د پاکستان د فوز ویان هم دا پخلی کړو چې دغه پیښه کې څه ځاني زیان نه دی شوی خو هغه غوښتلو په کار ده چې هند په دې معامله سپیناوی وکړي. بابر افتخار هند ته دا خبرداری هم ورکړو دغه پیښه دواړو هیوادونو د فضايي تصادم سره مخ کولی شو. بل خوا د پاکستان خارجه دفتر هم د هند د دفاع وزارت دریز رد کړی دی. د شبي پورس خارجه دفتر لخوا جاري کړی شوی بیان کې ویلي شوی د هند لخوا دغه پیښې په سر کورني عدالتي پلټنو پریکړه پاکستان ته قبول نه ده او بل دا چې هند ته به دغه میزایل د جوړښت او صلاحیتونو تفصیلات ښودل وي. هم د جمعې پورس ملتان کې د خبریالانو سره خبرو په وخت د پاکستان د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشی دا معامله نړیوال ورولې پړوند راپورته کولو اعلان کړی دی.
اور فرض کیجئے مان لیا کہ آپ کی نیت خراب نہیں تھی, حادثہ ہو گیا تو وہ بھی خطرناک بات ہے کہ کیا آپ کا سسٹم اتنا کمزور ہے.
اغه ویل کو د هند دا دریز اومنلی شي چې دا په اتفاقی ډول شوی دنو دا خو بیا لا د سنجیدګي خبره ده. د شاه محمود قریشی په خبره دی نه خو بیا دا ثابتېږي چې هند د خپل ایټمی اسلحه او میزایلو د حفاظت سکوټل نظام نه لري. که څه هم د هند دفاع وزارت د میزایل تفصیلات نه دي ښودلي خو رپورټونه وایي دا ابراهاموس نومي جنګي میزایل کیدلی شي چې روس او هند په ګډه جوړ کړی دی. هندي مطبوعاتو تر مخه ابراهاموس سوپرسونیک میزایل دی چې 300 کیلومتر یو ساعت پر رفتار باندې خپل هدف په نښه کولو صلاحیت لري. د دفاعي چارو څېړونکي او د فوز پخوانی جرنل تلت مسعود دغه پیښې د ممکنه اثراتو په هکله ویو ای ډیو ته صدا سوایي. اگر دے تاثر سر اتفاق نہ لری چی گنی دا پیخ دا پاکستان دفاعی نظام پر صلاحیتوں سوال نہ راپورتا کوی زکر چی دا تلت مسعود پا خبر پاکستان پا وقت دا میزائل را معلوم کلو او دا ورتا ہم پتا و چی دا سا بارودی مواد نہ لری. قلوان دینا غیر دولتی ادارے او سیڑون کی دا دوارا گاونڈی روایتی حریفانو چی دا کشمیر پا لانجا دری زل جنگی دلی دی دا دوارو ایٹمی اسلحی پا حفاظتی نظام اندیخنے را پورتا کوی. دا دفاعی چارو وطل سیڑون کی ڈاکٹر عائشہ صدی کا ٹویٹ کلے دا سی پیخ دوارو ہے وادنو دا ایٹمی اسلحی دا کنٹرول پا حقل دا کتل نظام داو باند اندیخنے را پورتا کوی. ڈاکٹر عائشہ صدیقہ په خبره پکار ده چې دواړه هیوادونه د ایټمی اسلحې جنگ د خطرې کمولو لپاره یو بل سره خبرو تکینی. پیر ولایت شاه, وایس آف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ماشومانو سره د جنسي تشدد په پیښو کې ککړو مجرمو او کسانو ته د مرګ سزا او د هغوی د فحش ویډیوګانو جوړولو کې ملوثو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو لپاره د ماشومانو د تحفظ د قانون ترمیمي مسوده تیاره کړې او د ګل په ورځ به صوبایي اسمبلی کې د بحث او منظوري لپاره وړاندې شي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي د دې ګام ستاینه کوي خو وایي تر کومه چې په نصاب کې د جنسي تعلیم لپاره مواد نه وي شامل شوي او خلکو ته پوهه نه وي ورکړل شوي نو له ماشومانو سره د جنسي تیری د پیښو مخنیوی به یوازې د قانون له لارې اسانه نه وي. نور تفصیل لا پیښور نه د ډیبي خبريال عبدالرزاق راکوي.
په ماشومانو د جنسي تشدد پیښو مخنیوي لپاره د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د ماشومانو د تحفظ د قانون ترمیمي مسوده تیاره کړي. د کمی تر مخه چې با په دغه پیښو کې ککړتنانو ته د مرګ سزا یا عمر قید او تر 50 لک روپو د جرمانی سزا ورکول شي. په دې حقله صوبای اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف خزینه غړي عائشہ بانو وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې د کال 2010 د ماشومانو د تحفظ قانون کې ترمیم کولو مقصد په ماشومانو د جنسي تشدد کې ککړتنانو ته سختې سزاګانې ورکول او د دغه پیښو مخنیوي کول دي.
اکثر کیسز ته تمدی هغه کې هغه ابیوزر هغه ماشوم یا ماشومې ته پیژندلو وي نو بدقسمته اگر ماشوم اخیرا کی کتا سو اوپر نو دی اگر ابیوز کول نه پاس بیا مرتی او تاسو به کتل دی ډیر کیسز کې دی ماشومان مرته دي ان دټ کیسز کې تم دی دی کې پھانسی سزا ورکړې شوې ده پکې دی سره سره کې تم دی مونږه دا هم هغه کړې دي چې ماشوم سیکشوال ابیوز خدا نه خواسته کې تا ابیوز شي نو هغه د پاره 20 لک نه 50 لک پورې جرمانه ده.
په قانوني مسوده کې دا هم لیکل شوی چې کم تند ماشومانو په غیر اخلاقی ویډیوګانو جوړولو کې ککړ وي نو هغه ته د 10 کالو پورې د قید سزا ورکولو ترڅنګ او 1,000 روپۍ به جرمانه کیږي. د مسوده تر مخه د ماشومانو په سمګلینګ یا قاچاغبرۍ کې ملوثان ته به د 15 کالو قید سزا ورکولو ترڅنګ 500,000 روپۍ جرمانه کولای شي. د ماشومانو سره د جنسي تشدد د پیښو قضيه به د ماشومانو د تحفظ په عدالتونو کې ډیر شور ورځو کې د نننه فیصله کیږي. په پیښور کې مش د ماشومانو د حقوقو فعال عمران ټکر د حکومت د غیګام استاینه کوي خو وايي ترکمه چې په نصاب کې د ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي لپاره مواد نوي شامل شوي او خلکو ته د حواله سره معلومات نوي ورکړل شوي نو یوازې د قانون د لارې د پیښو مخنیوي به ممکن نه وي.
شعور آگاہی بیداری لاغه خلکو چې کم متاثر کیږي ماشوم بیدار نه دي مور سره بیدار نه دي زموږ سره سیستم نشته دي د ټولو له بهترین خبر خدای دې باندې صاحب کې شامل شي دا غینه علاوه نور لارې چارې هم کیږي شي د قران او حدیث پرانک د جماعتونو نه بده باندې आवाज څتور واړي د یوهن आवाज څتور واړي د یوهن کونسلر आवाज څتور واړي زموږ سیاسي لیډران دې ریله په خپل کمیونټیز
د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ قانون ترمیمی مسوده کې دا هم لیکل شوی چې کم تنان د ماشومانو سره په جنسي تیری کې ملوث پاتې شوی وي نو د هغې به باقاعده ریکارډ ساتل کیږي او داسې مجرمانو ته به د ماشومانو اړوند ادارو کې نوکری نه ورکول کیږي او که کومه اداره داسې کوي نو د ادارې مشر به د 15 کال قید او د 1 کروڑ روپو جرمانی مستحق وي. د خیبر پختونخوا د پولیسو محکمې د شمیرو تر مخه په کال 2019 کې د صوبې په کچه د ماشومانو سره د جنسي تشدد 115 او په کال 2020 کې 330 پیښې ریکارډ شوې دي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر.
د پاکستان د شمیرنې اداره وایي تیر اونۍ ګرانی 0.25 فیصد زیاته شوې او مجموعي ګرانی 14.9 فیصد ته رسیدلې. د اداره وایي د امروزه خوراکي شیانو بیې زیاته شوې دي. اقتصاد پوهان وایي د ګرانی بنیادی وجوهات نړیوال زیات قیمتونه دي او ملکی اقتصادي پالیسي هم د ګرانی سبب جوړیږي. نو تحصیل د ریاض حسین په دې رپورت کې اوري.
د پاکستان د شماریاتو اداره په خپل اونیز رپورت کې وایي مجموعي د ګرانی کچه 14.15 فیصد تر رسیدلې چې پکې د شل خوراکي شیانو بیې زیاتې شوي، نه خوراکي توکو بیې راکمې شوي او د دویش خوراکي توکو په بیو کې بدلون نه دی راغلی. په مردان خار کې د پرچون د کاروبار سره تړلې ګولیم شاه وی وی ډیو توایي وړي او د خوراکي تیلو په بیو کې زیاتوالی راغلی او د سرکاري وړو او چینه بیا راکمه شوې ده. د پاکستان مرکزی اقتصادی رابطه کمیټې په ورستو کې ولسته په خوراکي توکو د رعایتونو ورکولو د پاره 8 اربا او 30 کروڑ روپے منظوري هم ورکړی دا او د وړاندې نه هم په وړو خوراکي تیلو او دالونو د میاشتې میاشتې په سر 1000 روپۍ رعایتونه ورکوي. په خیبر پښتونخوا کې د حکومت لخوا هم ذیلی انتظامیه ته ویل شوی دی چې په قیمتونو نظر وساتي او په مارکیټ کې سرکاري قیمتونه هم عملي کړي. اقتصادي پوهان وایي په نړیواله کچه د توانایي د زیاتو بیو او ملکی اقتصادي پالیسۍ د ګرانې سبب جوړیږي. د اقتصاد ماهر او د کالج استاد ارسلان اقبال وایي د روس او اوکرين د جګړې له وجې هم په نړیواله کچه د توانایي بیې متاثر شوې دي او د هغې اغېزې هم په پاکستان کې په ګرانې پریوزي.
کانفلیکټ څومره روان دي نور انسرټن سچویشن چې دي ته شاک سوې ده. شاک سي دي هغې د وجې هم د پرایسز انکریز دي. نو اورال انکریز سي دي هغه په دنیا کې مراغله دي وزره وزره په دې فیول پرایس چې کم دي د انرژي چې کم سېکټر سره ریلیټډ دي کې مراغله دي او دا ټول ټریکل ډاون شوی. زمونږ زیاتره په دې کې کنټریبیوشن چې دي هغه د پالیسی امپلیکیشنز د وجې دي چې هغه ریوینیو جنریشن کوي.
د شمیرنې اداره وایي د تیر کال په مقابل ټماټر یو سل یو کم او یا پیسدا کیلو ګران شوی. اوبه ګیس یا ایل پی جی سلور او یا پیسدا وړی شپږ سلویخ پیسدا کیلو خوراکي تیل شپږ سلویخ پیسدا او د مسورو دال پنځه دیرش پیسدا ګران شوی. خو د دې ترڅنګ د شمیرنې اداره وایي د مونږ دال دیرش پیسدا انډه اتلس پیسدا چینی لس پیسدا او الوګان او پیسدا ارزان شوی هم دی. ریاض حسین وایس اپ امریکا ڈیوا مردان.
اوس هم د پښتنو ادیبانو د پیژندنې په لړۍ کې زموږ همکار سردار اډی ټکر دی او بل پښتون ادیب په اړه خبرې کړي په ګډه اورو.
خو ګورې دونکو نن به د سره دی او بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی ښاغلی احمد حسن حسرت. فرمان مسافر سے پخپل کتاب د پښتو ادب زلند ستوري کې د ښاغلی احمد حسن حسرت په حواله دا سلیکی وی چې خغل احمد حسن حسرت په کال 1928 هجری کې د نومبر د میاشتې په 10 نیټه په یو درنه کورنۍ کې د غلام سرور کرا زیږیدل. د نوخار کلی اوسیدونکو هم په دغه خپل کلی کې تعلیم حاصل کړی دی. د ورکوټوالی نه د شعر او د فن سره وابسته دی. د خپل خپل شعر سره ډیر په خوندور انداز کې خپل کلام هم وای. یو خواکه د دوی شاعری ډیره مقصدی او زړه راښکونکې ده. د انساني جذباتو او خواهشاتو ترجمانی کوي. نو بل خوا د دوی کلام د دوی خپل ترنم د سحر او جادو اثر لري. ښاغلی احمد حسن حسرت په ادبی دنیا کې د نظم په مختلفو اړخونو عبور لري. ولی غزل دوی تا دوام او نظم ورتا ابدی جنور بخلی دی. د دوی د غزل مصره مصره که د بوډه د ټال حسی رنگینا او خایسته ده او د جن بخنی پا که خکاره بریخی نو نظم د وقت د حادثاتو او واقعاتو هنداره او د جن اکاسی ده. حسرت یو داسی بینظیر شاعر او ادیب دی چې هیڅ کله هم وخت خوړلی نشي. احمد حسن حسرت صاحب نه یوازې دا چې نظم لیکلی دی بلکې نثر هم لیکلی دی او په نثر کې ناول هم لیکلی دی او افسانې هم لیکلی دی. نو راځئ چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. دا زه چې ګرځما سپرلیا ګرځم ستا په تکل. دا زه چې ګرځما سپرلیا ګرځم ستا په تکل. خزان خوزکا همیشه ګرځي زما په تکل. او سمر نادانیم چې چمن د خپل مینې پرېږدم. سمر نادانیم چې چمن د خپل مینې پرېږدم. ګلونه ګورم ورپسې یم په سارا په تکل. او د تور شپې د مسافر زړګی با سوک اووینی. د تور شپې د مسافر زړګی به سوک اووینی. بلی ډیوی داغونه پالی د سبا په تکل. او د اشنایانو د محفل نه بینوا اوتم. د اشنایانو د محفل نه بینوا اوتم. اوس نه اشنا ګودر سارم د اشنا په تکل. او په جفا غزل د یادونو پهږدمه زما. پا جفا غزل د یادونو په هکدما زما. په زګراوره زمانه کې د وفا په تکل او حسرت نوم خبر سم ویل سم لیکل حسرت نوم خبر سم ویل سم لیکل بس د غزل په تکل تلم غزل سرا په تکل خو ګوریدونکو پراتلونکو پروگرام کې بده یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زریګو اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لام سپارو او خجون درته غواړو
راپور نمبر اوریدل او سم یو اداري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
پتیرا سلیرشتمه فرورای وایټس اف امریکا یا د امریکا غږ د خپل رومبو نشریاتو د اتیو کالو پوره کېدو ورځ اون منځلا د دویم عالمی جنگ په شروعي ورځو کې امریکا په دې نتیجه رسیدلې و چې د نازی پروپاګاندا د مخنیوي د پاره د یوې خپلې نشریاتي ادارې قیام لازم دی چې صحیح او بې پرې خبرونه نشر کړي په دې سبب د کال 1920 د فروری په لومړۍ تاریخ د وایټس اف امریکا قیام په عمل کې راغلو او په 23 فروری یې خپل لومړي نشریات په جرمنی ژبه کې خواره کړ دغه نشریات د دې الفاظو نه شروع شوی وو دا د امریکا غږ دی چې تاسو ته مخاطب دی تاسو ته اورون کې خبرونه بخ یا بدوي قومون به تاسو ته رښتیا خبرونه در رسو وایټس اف امریکا د خپل قیام د لومبه ورځینه د امریکاني جون د ترس په حق له دنیا ته د حالات بیانولو کار ته لاس اچولې دي بشکا چې وایټس اف امریکا دی د قانون لاندې لازمن صحیح مقصدی او کوټلي خبرونه دنیا ته ورسې د امریکاني سوچ او فکر کوټلي سرګندونه دیو کی او دنیا ته د امریکای پالیسي ښکارا کی د امریکای په خوانی صدر جان اف کینډي د وایس اف امریکا په شل کلن او رسپل تقریر کې ویلی وو چې دا د وایس اف امریکا ذمہواری ده چې ټولي دنیا ته د امریکای حالات بیان کړي دوی دا یقینا چې یو ډیر مشکل او نازک کار دی یو طرف ته تاسو د حکومت یو لاسی او په دې لحاظ سره د قام یو مټی او دا شان دنیا ته د امریکای داستان په داسې طریقه بیانولو ستاسو کار دی چې هغه نه د جمهوریت او د امریکای یو ډیر مثبت نمائندګي او سرګندونه وشي خو بل په لو د جمهوریت د مقصد د یو فریق او د آزادۍ د یو بازو په حیثیت کې پتا سو لازم ده چې د امریکای حالات په صحیح او رښتونی ډول بیان کړي او داسې بیان کړي لکه څنګه چې د انګلند نامتو حکمران اولیور کرامویل د خپلې حکمرانۍ د بیانولو په حق له بیان کوونکو ته ویلی وو چې تاسو موږ دنیا ته سره د خپل خامو او په موږ د پروتو تور داغونو پیش کړي کوم چې یقینا زموږ د سم دستی نه اقنامه باعث نه جوړیږي او دا شان د ګرد نړۍ خلکو د صداي د ټولو نه د لوی واقعیتو حال په وایس اف امریکا ووریدو چې پکې هغه یو شپې ته 1.5 کروڑ خلکو هم شامل وو چا چې د کال 1901 د جولای په شلم تاریخ په سپوږمې د بنی آدم د کوزیدو حال هم ووریدو وایس اف امریکا په خپل رومبه نشریه کې خپل سامعینو ته ویلی وو تاسو ته بیانون کې زمون خبرونه به یقینا چې خ یا بدوي خو موږ به تاسو ته رښتیا خبرونه بیانو د دغه رومبه نشریین را پدې خو وایس اف امریکا تر نن ورځې پورې د نړۍ خلک د ازادۍ او جمهوریت په حق کې د خپل نشریاتو په ذریعہ با خبره ساتلې دي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي ک تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګي ایڈیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولئ شئ د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیور رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 مارچ د میاشتې 12 نیټه ده په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ځاښ په من هر کله وایو موږ د کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د برتانیې دفاع وزارت لمخه د یوکران پایتخت کیف شمال غربي اړخ کې د روس په سره درنه جګړه شروع شوې د دې ترڅنګ د هواد ګنش مرخارونو تیر چاپیر پروت روسی پوز درنې بمباري جاری ساتلې دي
د امریکا افغانستان لپاره ځانګړي استازي تامس ویسټ یو وار بیا د طالبانو موقتی خارجه وزیر امیر خان متقی سره د ترکی په اناتولیا خار کې لید کاته کړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم پولې د پاکستان حکومت بغیر د پاسپورت او ویزی افغانستان ته پتاګ راتک بندیز لګولې او د تورخم په پولې دواړو خواو ته ګڼ شمېر خلک د تیرو څو ورځو راهسې ګیر پاتې دي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د برتانی دفاع وزارت لمخه د یوکران پایتخت کې یف شمال غربي اړخ کې د روس په سره درنه جګړه شروع شوه. د دې ترڅنګ د هیواد ګڼ شمېر خارونو تیر چاپیر پروت روسی پوز درنه بمباري جاری ساتلې دي. د یوکران نائب وزیر اعظم ایرینا ویریشچوک ویلي امید کوي چې د قبضه کړل شوی خار میرفول سره سره بنند د جګړې سره مخ خارونو کې په زرګونو ګیر پاتې خلکو ته د بشری مرستو رسولو لپاره لارې پرانستې وي. پرون د میرفول د خار انتظامی چارواکو په آنلاین جاری شوی بیان کې ویلي وو چې د تیرو 12 ورځو په محاصره کې 1502 کسان د روس لخوا بمباری کې وژل شوی دي. تر دې وخته په روانه جګړه کې د مرګ جوبلو د شمیر پخلی کول ممکن نه ده. د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي دي چې جګړه مهم پړاو ته داخل شوې ده او د ځایي میډیا تر مخه دغه اعلان نو وروسته د خلیفہ سهار د هوایی بریدونو د خبرداري سایرن غږیدلې او اعلانات په مختلفو خارونو کې شوې دي چې پکې په خلکو زور راوړل شوې ده. خوندي سیمو ته کډې وکړي د روس ځان لکولو په غرض د هیواد په یوش مر چارواکو یې امریکا نوی بندیزونه لګولي او اروپایي هیوادونو د روس سره کاروباري مت کې خصوصي اسانتیا وو بیرته د اخستو په حق لبندې هم پرون خبرې ترې کړې دي. د روس لخوا په یوکرين د ارغل دریمه اونۍ روانه ده. د یوکرين صدر زيلنسکي ویلي دا اندازه لګول ممکن نه ده چې او ویل شي ترڅو به دا جګړه روانه وي، خو ویل شي چې خپل مزاحمت به جاری ساتي او دا چې د خپل هدف یعنی ګټې پلو ته روان دي. امریکا پرون د روس یو شتمنه ویکټر ویکسلبرګ او د صدر ولادیمیر پوتن د کورنۍ په درې غړو د هغه وایاند او ځنی پارلماني غړو باندې اقتصادي بندیزونه پرځای کړی دي. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلین ویلي د امریکا د خزانه وزارت بعد روس چارواکي د پوتن لخوا په بیزایا او په بیمانه جګړه باندې رانیول جاری ساتي. تر دې وخت روانه جګړه کې ترشلو لګو پوری خلک کډوال شوی دي او په ډیرو خارونو کې خلک ګیر پاتې دي. د خرکیف گورنر ویلی دي چې د غسیمه کې یو هسپتال د روس ته عسكر لخوا بمبار شوی دي او تر 50 تو پوری سکولونه هم تباه کړی شوی دي، خو ماسکو یې نه مني چې ګنې کم هم خلک په دغه بریدونو کې هدف شوی. د امریکا افغانستان لپاره ځانګړي استاد تامس ویسټ یو وار بیا د طالبانو موقتی خارجه وزیر امیر خان متقی سره د ترکی په اناتولیا خار کې لري د کاته کړی دی. د طالبانو د خارجه وزارت مرستيال وایان ویلی دی چې دواړه مشرانو یو شمیر موضوعاتو باندې خبرې کړې دي چې پکې د افغانستان بانکي ذخیرو په اړه هم بحث شوې ده. دی وایي چې طالبانو د امریکا استاد ته ویلي دي چې د امریکا لخوا درې نیم ارب خلاص کړل شوی پیسې دي د خیریه ادارو پر ځای د افغانستان مرکزی بانک ته ورکړې شي. د امریکا ځانګړي استاد تامس ویس په خپل ټوئیټر پیغامونو کې ویلي دي چې نوموړي د سفیر بنت جونز چې د بیکورشو افغانانو د ځای کولو د چارو مرستياله ده، د چارج ډی افیر میکری انترسنګ د اناتولیا کانفرنس پر مهال د یوشمیر برخوالو سره ناشته کړی دی. د ویلی دی چې خپل ملګرو او همکارانو سره یې په دې خبري شریک کړي چې نړیواله ټولنه دې ارومرو په ګډه کار وکړي. د ویلی چې د افغانستان په واکمنۍ کې باید چې د افغان ټولنه هر اړخ نمائندګي ولري، حاصل شوی اهداف پر ځای وساتل شي او نو ډیر کار کول ته اړتیا ده. هغلی ویسټ په افغانستان کې د پوهنتونونو بل خصوص د خزو لپاره په هنتونونو د پرانستلو راپورونو هرکلی کړي او دا یو مهم ګام وباله. د امید سرګن کړ چې زیات خلک دغه کې داخل شي، ماحول یې مثبت وي او د ټولو لپاره محفوظ وي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم پولې د پاکستان حکومت بغیر د پاسپورت او ویزې افغانستان ته په تګ راتګ باندې بندیز لګولې او د تورخم په پوله دواړو خواو ته ګڼ شمېر خلک د تیرو څو ورځو راهسې ګیر پاتې دي. په تورخم پوله د افغان تذکرو یا پاکستانی شناختي کارتونو تصدیق دفتر د یو ځایي چارواکي له قوله یو اونۍ وړاندې تړل شوې ده. د وایي چې په دې اړه ورته د مرکزی حکومت لخوا په باقاعده توګه امر ورکړل شوی وو. د دې نوې پالیسۍ وروسته په تورخم پوله ګڼ شمېر هغه افغان وګړي چې پکې لوی شمېره ناروغان دي لډیر ستونزو سره مخ شوې دي. او بیرته د تلو اجازه ورته نه ورکول کیږي. د تازه تګلارې په اړه بینر هم په تورخم پوله لګول شوی چې پر د افغان او پاکستانی کارډونو سره د نه پریښودلو پیغامونه لیکل شوی. وړاندې به پاکستان حکومت په مهاجر کارډ او افغان تذکره باندې ناروغانو او بغیر د اسنادو کسانو ته افغانستان ته د تلو اجازه ورکوله. نږدې څلور میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت په وړه کچ کاروبار کوونکو باندې د کاروبار کولو بندیز پر ځای کړی وو چې له سببه یې په سیمه کې ګڼ شمېر خلک د بیروزګارۍ سره مخ شوي دي. پښتنو ته په اروپي خوستونځو د بحث لپاره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه د خیبر پښتونخوا په بنوخار کې د پښتنو سیاسي مدني قومي مشرانو او پوهانو درې ورځنۍ جرګه نن په دویمه ورځ باندې هم روانه ده او پکې یو شمېر مشرانو ویناګانې کړې دي. د جرګې یو منتظم دی ورډیو ته ویلي دي چې د جرګې په پای کې به پښتنو ته د اروپي خوستونځو په اړه باندې یو اعلانیه جاری کیږي چې پکې به د حل لارې هم ښکارا کوي. د پښتني سیمې ستر سیاستمدار افراسیاب خټک ویلي دي چې د پښتنو په خاوره د یو بل جنگ ویره ده د کومي مخنیوي په خاطر چې د غونډه کې مشرانو خپل اندېښنې څرګند کړې دي. په غونډه کې وینا کوونکو په وار وار د خپل سیمو په بدحالۍ خبرې کړې او د هغې په ذمهوارو یې ګوتې پورته کړې دي. په جرګه کې ګڼ شمېر ښځو ترڅنګ د پښتونخوا صوبې د چترال او نورو ژبو ویونکو ته هم بلنه ورکړل شوې وه. وینا کوونکو د پښتنو په خاوره د بدامنۍ مخنیوي په وسایلو د اختیار او د پښتنو په خاوره د بیروزګارۍ په اړه باندې ویناګانې کړې دي. د پاکستان د رسپانه د حکومتي چارواکي د خپلې لیکي چې د نړیوال مالی مرستندویا ادارې IMF او پاکستانی چرواکو ترمنځ خبرې د جمعې په ورځ د ختمېدو پر ځای ګل ورځې ته غزیدلې دي. دغه خبرو کې ناس د یو حکومتي چرواکي له قوله ډان رسپانه لیکي چې IMF په مهمو اقتصادي اصلاحاتو باندې د حکومت ښکارا پرمختګ نه کول په دریز باندې اندېښنې ښودلې دي.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا